هم د حکومتي مداخلو له امله له کرکټ څخه محرومه شوه، خو بیا وروسته بیرته د کرکټ نړیوالې شورا اجازه ورکړه.
د اکتوبر 8 د سامي او بصري میراثونو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. آیا افغانستان دا میراثونه لري؟ د افغانستان په شان جنګ ځپلي هیواد کې د سل کلونو میراثونو د له منځه تلو اندېښنې لامل شوي چې مسؤلین یې د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړي. دا چې څنګه په دغه تفصیلي راپور کې له خان محمد سین ده اورو.
افغانستان د خزینه سندرغاړې میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوی دی. په تیره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دیني او دودیزو بندیزونو، څلوېښت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15,000 ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15,000 ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډیر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
کرمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه ایستلي او په جنګونو.
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1300 لمریز کال کې د زنداني مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوې د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یوه لنډه ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوې اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لږ څه لرې واټن څخه اخیستل شوې او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. ښاغلی مدقق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل یې د ملي راډیو ټلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل یې دغه آرشیف وساتل شي.
په هماغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیر خان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا رباني ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او دا باید له منځه ولاړ نه سي، نو په هماغه کلونو کې وساتل شو.
له دې سره سره طالبانو د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامله وه د سرخي پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو ټلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډیره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو ټلویزیون مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتو د سازمان علمي او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 8 د سمعي او بصري میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغې نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه وګمی جوړ کړی د اوزه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونې د خبرونه موضوع په لارو او کوڅو کې د خزو جنسي زورول دي. خزي د امنیتی سنزو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمیر ځوانان په لارو او کوڅو کې خزي او نجونې جنسي زوروي.
کورونې سم روزنه ورکړی وایس بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نه اخته کېدل.
د ځوانانو سم روزنه لکم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونده د ماشومانو په روزنه کې
په خبره باندې نه پوهیدم. دا څو ځګه ما په سر راغی زه ډیر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسیدم کیک می د کراچۍ په سر کې کی خود او د کراچیون ګلاس می واخیستل دی باندې می وار کړ. دا ګلاس خو دی باندې غوړ نه لګی خو ګلاس مات شو. همدغه و چې دا هلک لاړ او ما شایې پری خود.
دا سیده و چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هر ورځ د جنسي زوراونې سره مخ کیږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو لخوا ورته بدې خبرې کیږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي زوراونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناسته وم او کله چې د ملي بس تیریده نو هلته ترافیک پرې نه خود. ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه مې تیریږي نو کله چې هغه ورته ویل چې نن دی اونۍ اخره ورځ ده نو کولای شي چې لطفا مونږ پرېږدي. دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې په هغه عمل باندې مخته لاړ شي. په ما د ترافیک سترګې ولګېدې. ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم کنه؟ یعنی زه څه کاره چې زه دا پرېکړه وکړم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي کنه؟ خو فقط هغه زایمت دی چې دوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپله خبر ورسوي.
دا چې ولې یو شمېر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار وضعیت سبب دی شي. آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري؟ د هلمند ولایت اوسیدونکو ملاله اسحاقزی چې د دوو لونو او څلورو زامنو مور دی وایي ک کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسولیت سم تر سره کړي نو د نجونو او ښځو په وړاندې به د جنسي زورونې کچه راټیټ شي. هغه د یوې مور په توګه وایي.
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د اوو کالو څخه یعنی قانوني د اوو کالو څخه اولاد یو دغه ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل سي. یله دوی ته باید د وکلنې څخه تربیه او تعلیم ورکول سي چې څنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورونه ور باندې ګران دي دغه څه باید باندې فکر وکړي چې یو انجلۍ که مکتب ته ځي هغه هم په کور کې ورور لري مور لري پلار لري. داسې دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د هغه بیا د بلوکان چې د نجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي دوی که داسې قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لور دوی ولاړ سي مکتب ته او دوی ته اذیت او آزار او پیش سي دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي. نو دا پکار دی چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکړي او دا پکار دی چې حکومت هم بده باندې باید توجه وکړي.
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اوریدل کیږي. په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک لدی کابل زیات اندېښمن دي. خود خزو او جنو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چند زیاته ده. دینه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د بریت ترګواخ لاندې دي بلکې پرانا ورځ هم لستونزو سره مخ دي. خځې او نجونې د خوندزي په هنتون کار د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي زوراوني سره مخامخ کیږي. د خزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسي مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د خزو او نجونو په وړاندې ستونزې منی خو وايي کرشمیره نه د معلومه چی هر کال څومره خزي او نجونې جنسي زوراول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال پر راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي ځورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري. په راپور کې راغلی چې خزی د جنسي ځورونی موارد ځکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ ناانډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي ځورونکو ته په بد سترګه کتل کېږي او له همدې کبله خزی معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی. د دې ترڅنګ د ځورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوي دي. ښځې او نجونې تر ډېره د جنسي ځورونې موضوع له هیچا سره نه شریکوي. په تېره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي، ځکه چې دوی ویره لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریک کړي نو کېدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنه کړي. بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده.
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه امن نه دی. څو ځله دا مشکل نه مخامخ شوم، څو ځله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو له خوانه تعقیب شوم.
د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د خوځو په وړاندې شتستونځي او ننګونی زیاتې بولی. هغه وایي یاد وزارت د دغه ستونزو د لمنځوړلو لپاره عامه پوهاوی کړي او د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نوري برنامه هم په پلان کې لري.
موږ د عامه پوهاوی لپاره د دغه ډول زوراونې نه د مخنیوي په خاطر موږ ډېر ځله تلویزیونی سپورتونه نشر کړي، خبره کړي دي، د رادیو د لارې خبره کړي دي او کله چې موږ په خار کې په ولسوالیګانو کې مقدمه په هاوی پروګرامونه درلودلی د دې په اړه کې معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب د رواني او روحي مریضۍ او ګرځي او څومره نجونې او ښځې په لوظیفه خپل دنده او د مکتب ته او پوهنتون ته تاګ نه منصرف کیږي. نو په دې اړه ډېر معلومات ورکړي دي، خو ضرورت دی ته دی چې په د معرف ته خو هم په خوانځیو کې دغه معلومات وړاندې شي او هم د جماعتونو د خو ټولو کورنیو ته دغه معلومات وړاندې کړي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ځورونه د قانون خلاف عمل دی، نو ځکه د دې عمل ترسره کوونکي د پولیسو له غبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي ځورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولی شي او د ښځو او نجونو شکایتونو ته څنګه رسیږي، دا به د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آرین نو اورو.
مونږ هر ورځ ځینې کسان چې هر اونۍ هر میاشت د آزار او اذیت په برخه